د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې مزنوی اس نوري هر کلی کوم ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لویو کارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. په دې خپرونه کې د بلجیم په پلازمېنه بروسل کې د پرونیو حملو وروسته وضعیت له حاله مخبرو. په بلجیم او د غرض د اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو یا د میشتو افغانانو له اندېښنو مو هم خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه خپرېدو ته چمتو دي. دوه اونیز پروګرامونه ګوړې اچار او کور کلی هم د خپرونې د دوهمې برخې موضوعات جوړوي. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی ته به وار ورکو.
افغانستان او یونان په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله نن د انګلستان ټیم سره لوبې لپاره تر پخوا ډېر چمتووالی لري. او د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا موافقه په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو د عمومي رئیس سره لاسلیک کړه او له مخې به یې په اتن کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانستل شي. خبرپاڼه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس سره په کتنه کې په اتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګي پرانستل. هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په هواري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې له لومړیتوبونو څخه وبلل. یونان چې دا مهال د زرګونو غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ د پرانستلو پر اړتیا وخت په وخت افغان چارواکو ټینګار کړی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه له یوناني لوري سره رسمي موافقه لاسلیک کیږي. تمه ده چې د دې سیاسي نمائندګۍ په پرانستلو سره به افغان حکومت وکولی شي هلته د ایسارو غیر قانوني افغان کډوالو سره بیرته هیواد ته د ستنېدو او یا د هغوی د نورو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژون کې برید لپاره تیار شوی و افغان پولیسو ته ځان سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او پرون په ننګرهار کې خبریالانو ته په دې اړه چې ده ته څه ډول روزنه ورکړل شوې وه ویل.
ما ته ویل چې دغه شی مونږ ته داسې ویلوبانه خو دې چې لاو ویل ته ظلم چالو یې دلته داسې وس خلکو ته ویل هغه چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ یې دلته بس.
ابوذر وایي کله چې په یو جماعت کې د ملي اردو سرتیری پر لمانځه ولیدل د برید له نیته واوښت. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی خبریالانو ته وویل د ماشوم ته به په افغانستان کې د دیني زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي نن د افغانستان د ټیم په وړاندې لوبه تر پخوا ډېر دوی وایي نن د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ نن دا لوبه د هندوستان د ممبئی په ښار کې د افغانستان په وخت مازیګر 3 بجې پیلېږي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمېنه بروکسل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د بروکسل په عمومي هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې پر لپسې چاودنو لږ تر لږه 30 کسان وژل او تر 180 زیات نورې ټپیان کړل چې د دې هیواد د روغتیا وزیر د ډیرو ټپیانو وضعیت جدي بللی. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی. د سې شنبې د ورځې له چاودنو وروسته بلجیم د امنیت له پلوه په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ په حالت کې اعلان کړی. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل دا ظالمانه او نازوان مردانه برید بللی. د ناټو سرمنشي یانس چولټنبرګ په دې اړه وویل
په بروکسل کې نننۍ حمله موږ ته په یاد راوړي چې دا څومره مهمه ده چې موږ په خپلو هیوادونو، قومي ټولنو او مذهبونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو موټی اوسو.
بلخوا د بلجیم رسنیو د امنیتي کمرو هغه تصویر خپور کړی چې پکې درې د ځوان عمر سړي د هوایي ډګر د لاسي کراچیو سره روان ښکاري. پولیس دا درې تنه مشکوک بریدګر ګڼي. بل لور ته د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولې دي. یو ویان ویل دوی څخه تحقیقات کېږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه که نه. دغه درې تنو تورنو چې د کاسو وګړي دي د بلجیم د بروکسل په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول شوي دي. پولیسو د ترلاسه کړیو استخباراتي معلوماتو وروسته دغه درې تنه د باواریا د ایالت په یوې لویه لاره کې ونیول. د پولیسو ویان ویل تورنو د دولت ضد جدي جنایات د پلان په خاطر تحقیقات ځکه کېږي چې په دې اړه یې خبرتیا ترلاسه کړې وه. د بروکسل له پرونیو چاودنو وروسته جرمني په هوایي ډګرونو، د اورګاډي په تمځایونو او له بلجیم، فرانسې، هالند او لکسمبورګ سره پولو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو غږ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو ښه راتلونکی ولټوي. په هغه وینا کې چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو وروسته ورسره ناست و او د کیوبا له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېدله، د امریکا ولسمشر په یو ډیموکراتیک سیستم کې آزادۍ وستایلې او وی ویل غواړي چې د کیوبا خلک دا ړنده هیله شاته پرېږدي چې د هیواد ستونزې به خپله هوارې شي. اوباما د وینا په یو برخه کې پر کیوبا د متحده ایالاتو لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه وویل:
As President of the United States, I've called on our Congress.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه به له خپل کانګرس څخه وغواړم چې پر کیوبا تحریم پای ته ورسوي. دا د کیوبا پر خلکو یو زوړ بار دی. دا پر امریکایانو هم چې غواړي دلته په کیوبا کې کار وکړي، سوداګري پیل کړي یا پانګونه وکړي هم یو بار دی. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه بندیز پای ته ورسیږي.
اوباما کیوبا ته په خپل دې سفر کې تر دې وینا وروسته د حکومت د مخالفانو یوې ډلې سره وکتل او بیا یې د کیوبا او د امریکا د دو ټیمونو ترمنځ د بیسبال د لوبې ننداره وکړه. لاتینی امریکا ته د دې سفر په ترڅ کې به نن ولسمشر باراک اوباما په ارجنټاین کې له چارواکو سره وګوري. او د امریکایي ټلویزیونونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او ډیموکراتي هیلری کلنټن د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړل. ترامپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازیو ټولې 50 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډېر ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د ډیموکرات ګوند دننه په اریزونا هیلری کلنټن ډېرې رایې ګټلې دي. کلنټن او ترامپ تر اوسه د خپلو ګوندونو مخکښ کاندیدان دي، خو یوه یې هم تر اوسه هغه ټاکلې رایې نه دي ترلاسه کړي چې د نهایي کاندیدانو لپاره ورته اړتیا ده. د خبرونو پای.
له نرجه صفای نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. په دمو د ازادي راډیو ټکی اور ګټه کوي کام ولانه خبرونه کې اورئ چې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې پرونیو حملو وروسته دا هیواد له امنیتي پلوه د تیار سي په تر ټولو لوړ حالت کې دی او ځینو سیمو کې د لټون عملیات پیل شوي دي. په بلجیم کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغه بریدونه به د ټولو کډوالو په تیره د مسلمانانو پر ژوند په دې هیواد او ټولو اروپا کې بد اغیزه وکړي.
په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم.
د یو پټ سند له مخې چې یوه کاپي یوې برتانوي ورځپاڼې ته په لاس ورغلې، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې کمې کړي که دا هیواد د دې ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلي په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي په روان هجري لمریز کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله ډېر محصر او سنبال وي.
موږ په دا یوه کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیارې راغلي دي بره روادغو د یوه ښه تکتیک نه هم د میابدانه کار واخیستی.
د کور کلی او د ګوډې اچار د اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ درته خپرو. په کور کلي کې مو دا مسله څېړلې چې ولې هر کال په میلیونونو نیالګي کینول کیږي خو ډېر ژر وچیږي.
دغه نه شپه د پل تخنیک مخکلي اکاډمي پولیس مخامخ دغه جای کې یو لس کاله نمونه چا وخلي سرک پرته وسلي موټر وخلي
او ګوډې اچار کې به
او زیاتینو بل لومړي معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل.
زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یوه دعا معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دعا معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په پرونیو خونړیو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 34 تنو ته رسیدلی دی. په دغو بریدونو کې چې په هوایي ډګر او د میترو په یوه تمځای کې وشوې د ټپیانو شمیر هم 180 تنه ښودل شوی دی. یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د نړۍ ګڼو مشرانو هم د بروکسل پروني بریدونه په سختو ټکو غندلي دي. جزئیات له اجمل ان اورو.
د سی شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل ښار کې د وشنې ویرونکي صحنې پر ځای پریښي او د غلطۍ چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د دایښ وسله والې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او دغلته د میټرو په یو تمځای کې چاودنې کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني له خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو وار بیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمې پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګنا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون راهیسې په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نورو خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي هملته دې پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکوونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیاره شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټېشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللي. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې یوه چاودنه په غالب ګمان ځان وژونکی بریدو. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او ورانۍ ویجاړۍ ویرونکي او بوګنونکي صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو برید کوونکو تصویرونه هم خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د ځوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د رپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوو یې ځانونو ته چاودنه ورکړې خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي د مګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی دې بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی بریدونه له 15 میاشتو څخه په کمه موده کې په اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې دوهم وار لوی تروریستي بریدونه دي. تر دې مخکې د 13 نومبر په میاشت کې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو چې پکې 130 کسان وژل شوي وو. بلجیم، فرانسه، جرمني او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربان هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو پر ژوند اغیز لرلی شي او دوی په اړه څه وایي. اجمل ان په بلجیم او جرمني کې له څو میشتو افغانانو سره غږېدلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
خیر شینواره په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواري ویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسېدونکي یې د افغانانو په شمول بېلابېلو هېوادونو څخه راغلي دي،
ځکه بلجیم یو داسې هېواد دی چې نسبت نورو هېوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم سهار چې دغه پېښې وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم، نو زیات مزره کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کېږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته وویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بېلابېلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډېر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبیعي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خه دوی تبعیض نه شي درسره کولی، په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عامه اصطلاح باندې خلیل وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي مهاجر راغلي دي
هغه له تنها وایي اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیا کې په میلیونونو مسلمانان او له دې جملې افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولی شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بېلابېلو هېوادونو او دینونو وګړي پکې اوسېږي د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملي حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري، خو هغومره نه وه ځکه دا خلک یو څه روشنفکره خلک دي، تعلیمونه یې کړي، په خبره پوهېږي، نو تاثیر خو به حتمن لري، خامخا به لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه، ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي، خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومې یوه ډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هېوادونو دلته راکډه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
د بلجیم د پلازمېنې بروکسل پرونیو خونړیو بریدونو ته په پام سره په بلجیم او دغه راز په جرمني کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د اندېښنو څخه خبر شوی چې وایي دغه بریدونه به په افغانانو او دغه راز د نورو اسلامي ټولنو پر غړو چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي بده اغېز وکړي. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو بهیر روان دی او اروپایي هیوادونو هم د کډوالو په وړاندې سخت مقررات وضع کړي دي. افغانان هم د دغو کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. دغه راز د بلجیم د وروستیو بریدونو په تړاو د بلجیم چارواکو په بروکسل کې پرونی یو برید ځان وژونکی برید بللی دی. ځان وژونکي بریدونه هم هغه څه دي چې د نړۍ د بل هر ګوټ په نسبت په افغانستان کې ډېر کېږي او ډېری افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولي دي. افغان چارواکي په دا ډول بریدونو کې د پاکستان لاس ډېر ښکېل بولي او وایي اکثره دا ډول بریدونو ته په تېره بیا ماشومان د هغه هېواد په دینی مدرسو کې روزل کېږي. یو دا ډول ماشوم چې د زموږونکو حملې لپاره د پاکستان په پېښور کې په یوه دینی مدرسه کې ورته زده کړه ورکړل شوې ده، په وروستیو کې دوه ورځې وړاندې البته د ننګرهار چارواکو ته ځان تسلیم کړی دی. د ویلي دي چې دته ویل شوي چې په افغانستان کې ټول کافران دي او باید ځان وژونکي حمله وکړي، خو کله چې یوه جومات ته ځي او ویني چې په یوه لیکه کې پوځیان په لمانځه ولاړ دي نو له بریده ډډه کوي. د دغه ماشوم کیسه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، کوی شئ چې بیا یې هم ولولئ. خو بیا هم په اروپا کې د افغان کډوالو د شرایطو د سختېدو په مطلب موضوع کې تمکیږو. د یو بټ سند له مخې چې یوه کاپي یوې برتانوي ورځپاڼې ته په لاس ورغلې، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې کمې کړي که دا هیواد د دې ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلي په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. د یو راپور له مخې ویل کېږي چې اروپایي ټولنه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغانان چې د پناهندګۍ مستحق نه دي بیرته افغانستان ته واستوي. جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د یو افشا سوي پلان له مخې اروپایي کمیسیون به افغانستان ته خبرداری ورکړي چې دغه هیواد ته به په هغه صورت کې مالي مرستې کمې کړي که افغان حکومت له اروپایي اتحادیه هیوادونو د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو سره موافقه ونه کړي. دغه مالي مرستې د افغانستان د ناخالصو کورنیو عوایدو 40% برخه جوړوي. په دغه سند کې دا خبره منل شوې ده چې که دغه پلان پلی سي او له افغانستانه مالي مرستې وګرځول سي، د دغه هیواد د کمزوري دولت د ړنګېدو خطر شته. د دې پلان له مخې به په راتلونکي کې شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي له اروپا څخه وایستل سي. د ټلګراف ورځپاڼې راپور وایي د دغه پلان له مخې د افغاني ټولنې لوړپوړو غړي ته به د اقتصادي پناه غوښتونکو له ایستلو سره د موافقې په بدل کې په اروپا کې په پوهنتونو کې ځایونه او د سوداګرۍ مواقع ورکړل سي. د ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دغه پلان د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې او د بهرني عملیاتو خدماتو ادارې لخوا چمتو سوی او دولتي سفیرانو ته د مارچ په 3 نیټه لیږل سوی دی. تیر کال په افغانستان کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوشته ده. د اقتصاد د مخ پر خرابېدو وضعیت له کبله هم ویل کېږي اروپا ته د پناه غوښتونکو شمیر به زیات سي. په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان د جګړو له کبله بې کوره سوي او 15.4 میلیونه اوس هم په ایران او پاکستان کې کډوال دي. په اکتوبر میاشت کې اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره د نړیوالو مالي مرسته کوونکو سرمشریزه جوړوي. دوی غواړي د افغانستان لپاره د 2010 کال څخه تر 2020 کال پورې مالي مرستې ټولې کړي چې دغه هیواد وکولای سي خپل اوسنی اقتصادي وضعیت ته ادامه ورکړای سي. د اروپایي کمیسیون د رئیس جین کلاود جنکر همکاران وړاندیز کوي چې دغه سرمشریزه د یوې وسیلې په توګه کارېدای سي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د اروپایي هیوادونو لخوا هلته د تللو افغانانو له ایستلو سره موافقه وکړي. په دغه پلان کې راغلي چې اروپایي اتحادیه هیوادونه افغانستان ته تر ټولو زیاته مالي مرسته ورکوي چې تر 2020 کال 1.4 میلیارد یورو دي. دغه سند یادونه کوي چې د ولسمشر غنی حکومت پر مالی مرستو ولاړ دی او د اوسنیو بهرنیو مالی مرستو د نشتوالي په صورت کې دغه حکومت شایي ادامه ونه کړای سي ځکه چې له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. شاوخوا 1,680,000 افغانانو په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده او دوی یونان ته د تللو پناه غوښتونکو 1/4 برخه جوړوي. له هغو سیمو چې پکې امنیت شته د تللو اقتصادي پناه غوښتونکو په زور د ایستلو په بدل کې به اروپایي پوهنتونونه د ایراسموس بورسونو للارې افغان محصلینو ته د تحقیق او لوړو زده کړو مواقع ورکړي. خو دغه سند خبرداری ورکوي چې د دغو بورسونو للارې تلونکي افغان محصلین شایي بیرته خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړي او په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پاته سي. اروپایي اتحادیه به ایستل سویو پناه غوښتونکي روزي او هغوی ته به روغتیایي خدمات هم ورکوي. ازادي راډیو د خپل تلیفون للارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل ورځپاڼو نن پر کوم موضوع اته ډیر تمرکز کړی دی؟ اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدلو په اړه ځینې مطالب او موضوعات خپاره کړي دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غني د 1995 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړی دی. میثاق لیکلي ولسمشر هیله څرګنده کړې چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړی چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې ښوونځي ته د تګ په عمر کې دي، دوی ته د ښوونې او روزنې د امکاناتو نشتون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي، د ښوونیزو ودانیو او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نه معیاري توب او د مسلکي ښوونکو نشتون، دا د شته ستونزو په توګه یادولی شو. په سر مقاله کې وړاندې د دغو ستونزو په اړه راغلي چې د دولت وسلوال مخالفین هر کال په لسګونه ښوونځي سوځوي او د معرف کارکوونکي او ښوونکي وژني. د سر مقاله لیکونکي په وینا لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام له مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معرف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نه شي. کابل پوست پلواکی ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله همدې موضوع ته بېله کړې ده. کابل پوست لیکلي د پوهنې وزارت د تړل شویو ښوونځیو پر سیمو وګرځي، سپینګیري او مخور د راټول کړي چې له وطلوالو مخالفینو سره کښېني او د تړل شویو ښوونځیو په پرانیسته کې ترې همکاري وغواړي. په سرمقاله کې راغلي چې د پوهنې وزارت د په ښوونیز نصاب کې د اسانتیا او روڼوالي لپاره د تالیف او ترجمې په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه دې وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې ښوونیز کتابونه جوړ کړي چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سر مقاله لیکونکي په باور په تیرو ښوونیزو نصابونو کې ډېرې بېلګې داسې وي چې له هر پلوه له نیوکې سره مخ وي، خو دا ځل دې هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوی وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکه او سپېڅلې روحیه پیل شي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي په 1395 هجري لمریز کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په مقایسه ډېر ماسره او سمبال وي. جنرال عبدالوهاب وردک چې چکته په روسي سفر کې پرون د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته په پراګ کې راغلی و، دا څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره وکړې. نور تفصیل یې د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي د افغان هوایي ځواک هغه ستونزې چې په 1394 هجري لمریز کال کې ورسره مخامخ وو په 90 هجري کال کې تر ډېره کمې شوې. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان چې په یو رسمي سفر د چک جمهوریت کې دی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا مهال د افغانستان په شپږو قلي اردوګانو او درې فرقو کې جنګي او ترانسپورتي الوتکې موجودې او هره ګړۍ چمتو دي چې د قمندې سره سم عملیات ترسره کړي. نوموړي په دې برخه کې په ځانګړې توګه د شپې له خوا الوتنو ته اشاره وکړه چې د پوینا وس افغان هوایي ځواک د دې وړتیا ترلاسه کړي. دا چې په تیر یو کال کې د افغان هوایي ځواک په موثریت کې څنګه داسې بدلون راغی ښاغلی وردګ وایي،
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیې ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیارې چې A29 راغلي دي او May 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلي دي او دوغونه استفاده کړي. بلغوه دغو د یو ښه تاکتیک نه هم د می ابدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسله وي، اوس هم په راکټو مسله کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د A9 شلوتکو په اړه ویل چې دا په پرمختللي کمپیوټري سیستم سمبالي الوتکې دي چې د لیزر په وسیله بریدونه رهبري کوي. نوموړي ویل د دې الوتکو 8 تنه پیلوټان په امریکا کې له روزنې وروسته کابل ته ستانه شوي او له دې الوتکو څخه 8 د اپریل له نیمایي وروسته رسمن الوتنې پیل کړي. د هوایي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبله تل یوه مهمه اندېښنه ده. په تیرو کلونو کې وخت پر وخت په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شوي. افغان هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال څومره د ملکي خلکو خوندیتوب لپاره چمتو دی؟ ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د هوایي ځواک پرسونل د ولسي وګړو خوندیتوب په برخه کې ځانګړي حقوقي او پرمختللي تخنیکی روزنې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه دوی په هغه اهدافو له درنو وسلو کارولو هم ډډه کوي چې ولسي خلک ورته نږدې وي.
هم د ستر دسینه د وزارت دفاع نه د هدایت ورکړ شوی دی، موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکي خلک ورته نږدې دي د درندو سالانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکي خلک متضرر نه شي.
نوموړي پر دې سربېره وویل چې دوی دا مهال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د عملیاتو جوګه دي، خو دا په دې معنا نه ده چې د افغان هوایي ځواک ستونزې یو مخ اواري شوي. جنرال وردګ د تجهیزاتو د الوتکو د پرزو او ترمیم او همدارنګه د نورو موثرو الوتکو په لرلو کې ستونزو ته ګوته ونیوله او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې هم شته کمی پوره شي.
محمد ولی انقلابی له هلمند ولایت لیک چې د اسلامي دولت دلک په افغانستان کې لمند ولاړ نشي، دا ډول بریدونه چې پرون په بلجیم کې وشول په افغانستان کې به هم دوام ومومي. د غراز رحمت الله له زابل ولایت څخه لیک چې د عمان په جیلونو کې له افغان بندیانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي. په هلمند کې هم تر دې دمه وایي چې هیڅ ډول عملیات نه دی پیل شوی. دا البته دی یو بل اوریدونکي ایس ایم ایس. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بی سیمه تسواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه زخت زیات دي. موږ هم هرو مرو درته په پروګرامونو کې دا پیغامونه خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې به د غربي نورستان د دواب ولسوالۍ له حاله خبر شئ چې راپورونه وایي وسله والو طالبانو محاصره کړې ده. دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو، د کورکلي او ګوړې اچار. خو اوس بیا هم ناجا صفۍ ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یوه مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و افغان پولیسو ته ځان سپارلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمېنه بروکسل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د جرمني پولیسو د اوتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولې دي. یو ویان ویل له دوی څخه تحقیقات کیږي چې کومه حمله یې پلان کړې ده او کنه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو غږ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتو سره دی یو ښه راتلونکی ولټوي. او د امریکایي ټلویزیونونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونالډ ترامپ او دیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشرۍ لپاره پر لومړنیو انتخاباتو کې نور بدی هم خپل کړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم. دغه راز په انټرنیټ کې ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو، د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د انټرنیټ لارې او دغه راز په افغانستان کې په منځنۍ 2.89 او لویو ښارونو کې د اف ام 5.5 څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه کور کلی او ګړې اچار تفریحي پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دي. خو د دې مخکې به بیا هم په امنیتي موضوع کې د نورستان ولایت ته مخه کړو. د غربي نورستان دواب ولسوالۍ یو ځل بیا ویل کېږي وسله والو طالبانو محاصره کړې. د راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ ته په تللې لاره کې یو امنیتي پوسته هم وسله والو نیولې او 15 پولیس هم برمته کړي دي. جزئیات به د ازادي رادیو سمیز خبريال روح الله انوري پر راپور کې واورو.
د غربي نورستان اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دواب ولسوالۍ خلک وایي له تیرو څو ورځو را په دې خوا وسله والو طالبانو د ولسوالۍ په شاوخوا غرونو کې درنی وسلې ځای په ځای کړي او هر ساعت د دې وی رښته چې دواب سقوط وکړي.
د طالبانو د ځانګړي ځینې نقطې کې نازي تیرې راغې 15 کسان ځوندې وړي دي. دوا کسان درمیان دي
تخت یې راغله چې غرو سره وشتلی و د 3 دقیقې وی او خپل لږه ګرګه ما څنګه وای واسه راغله لږ دی مې مشل جلد بيخي اغه خبره په شکه مو نه و او بیرته ولاړلې نیټانم ګرځېدل د شپې اغه ځل د رحمان طالبانو ورغلی کنه اوس دا تر مونډل نه کسان نه غلی دی اما دواب کسان د پروګرام نه ورغلی کنه لټاوه پوسټه ما کړل دا هو لټاوه څنګه پولیم نیولې دا اما پرونه او څنګه پول پوسټه څخه د کډوال پروګرام مربوط دی.
دوی وایي دکاندارانو د جنگ لویرې د دواب بازار خالی کړی دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم په دواب کې د وسلوالو طالبانو راټولېدل مني او دا هم وایي چې له نورګرام څخه دواب ته غزیدلې لار کې یو امنیتي پوسټ هم وسلوالو نیولې ده.
پولیسان
هغه وای مرکزی حکومت د طالبانو لره جمع کیدو خبر کړي او تیر ماخام د دفاع وزارت سرخی لوتکو د وسلوالو مخالفینو په مورچو بمباری کړي خو تر اوسه ورته د اوختو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دی را رسیدلی. طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته داوه وکړه چې تیره ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند د لټوا پوسته نیولې 15 سرتیری او وسلې ځان سره وړي دي. دواب د نورستان په لویدیز کې هغه ولسوالي ده چې تل د وسلوالو مخالفینو ګواخلان دی وی او تیر کال خو یو ځل وسلوالو طالبان نیولې هم و. خلک وایي څو ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ امنی قومندان عنایت الله د لغمان په الینګار کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. د هغه له وژنې وروسته په دواب کې امنیتي حالات ګډوډ شوي دي.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر د تیر کال په وګدو کې کوم عوامل د نیالګیو شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو سبب شول؟
د غنښ په د پلو ټکنیک مخکله کړي او پرېس مخه مخ دغه کې یو لاسکاله نمونه چا وخلي سره کبراته وسوي کوم څه وخلي
دوستانو د کابل ښاروالۍ مسؤل کسان وایي چې دوی سږکال یوازې د کابل په ښار کې 640 نیالګي کړي. پر دې سربیره هغو عام خلکو ته چې ناحیې ورمعرفي کړي وي په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې په خپله سیمه کې کیږدي. ونې، بوټي، ګلان د ټولو ژوندیو موجوداتو له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. روانشناسان وایي کوم کسان چې په شنه فضا کې ډېر اوسیږي له رواني پلوه خوښ، آرامه او باوصله ښکاري. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د هېواد په ګڼ شمېر ښارونو کې لکه کابل، هرات، بلخ، کندهار او داسې نورو کې خلک د هوا له ککړتیا نه شکایت کوي. وایي دوی لسی او رواني پلوه ځپلي دي چې د ککړې هوا یو لوی علت همدا د شنې فضا کمښت دی. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مسؤل کسان وایي چې دوی هر کال ګڼ شمېر نیالګي او ګلان ږدي خو ډېری بیرته وچیږي. موږ د یاد شوي ریاست له مرستیال احمدشاه اوریاخیل نه پوښتلي چې تیر کال د شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو ستر لامل څه و؟
موټر ځینې ختلی و ګلدان ته 15 وهلې وې صرف 3000 افغانۍ کولی شو فاصله جریمه کړو. هغه هم که ترافیک مهرباني وکړي مونږ ته معرفي کړي کنه په هرې ونې باندې اضافه د 3000 افغانۍ د کال د مونږ مصرف کېږي. بې احتیاطه دریوران دي. دغه نه شپه د پلو تخنیک مخکله کړي او پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لاسکاله نمونه چا وخلي سره که پراته وسوي کوم موټر وخلي. ځکه تاسو هم چې معلم په ګلدان کې روان ده له 35 شاګردانو سره پیادنه کوي. نيزي ګلدان کې ځي د شاګردان هر یو دره مرسل کوي چې ورته وایي چې معلم سره ول دسی کې په فزيات در سره خبرې کوي. معلم ځکه ول سم تاسو ته مثال د کورتي مومنین کې وایي شل شاګردان روان دي یو میرمن سره ورته موټر دره ورته مرشه خوري موري ته معلمه دا مو شومان څه کوي د دې شل پلاس کې عمر سره ګلدان تاسو چې برو به تو چی فقط ګلای بابیت است د کابل فخر کې غټ مصیبت د رمو وسیدل د مواشي د شپې له خوا ګلدانو کې خوشي کوي ونه خوري مرسل خوري شنه فضا خوري.
د وریا خل په خبره کې چیرې ماشمان د نیالګیو په ارزښت ونه پوهول شي راماتوي او لوبه پرې کوي. د کابل په پروانې دو کې لداسې اتکلن هلک سره غږیدلی و چې نیالګي لزمه کې نه راوستل.
حسن زه ماته مخه دی پکو د دې تلاندې کوم نورې چې کوي
کور کې مور دی درته ویلی نیالګي ما ماته
نه څنګه ماته مستی پکو د دې دې سلوړې بنځي
پینځه باندې را باسي
هغه ورځ ماته یې کنه.
په کابل کې د خیرخانی اوسیدونکی اشمت الله نصری هم له خلکو نه ګیله کوي چې د بېغورۍ له وجې نویو ایښودل شوو نیالګیو ته د صابون اوبه ورکوي.
کوم نهالونه چې زه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه چې ما بیرون کې نه ولیدي د دې د وجې نه چې موږ د ورځې له طرفه راځو کار ته متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېره زیاته همکاري او علاقمندي نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان دي چې هغوی د خپل د کور نه کوم مضره مواد چې د هغوی د خپل کور کې راټولېږي هغه راوړي د نهالو د بېخ ورچې نو لکه د کالشو اوبه لکه د صابون اوبه اوبه دا غشاین است د هغه لپاره ډیر زیات مضر دي نو د دې د وچوال لامل مګا تاسو پیګو چې دا موهید باندې غسه کړکېچان پات سیا مګا سه خاورې دوړې دا شان ډیر زیات دي
د نیالګي د وچیدل یو بل لامل د نیالګي انتخاب دی د کابل اوسیدونکو امن وای کله چې نیالګي اخلي نیالګي خرڅون کې رښتیا نه ورته وای د نیالګي ور باندې خرڅوي چې د دوی د سیمې له خاورې سره مطابقت نه لري
کاکا دا د کوم ځای دی وای دا د پغمان دی هغه وی دی پیښور ریښې ور شوې دا هغه ته دروغ وای تم دا هغه وی زاد سپینګیرې سلای دا رښتیا به وای هغه نیالګي به اخلي او زیبا هغه وچیږي خامخه وچیږي سلونه به وېسي او دانم نشنی کی
کډینیال ګیو او شنو بوټو پارزښت څومره هم خبرې وشي کمی دي د ننګرهار اوسیدونکو نجیب وای چې دینیال ګیو د ارزښت پړه د خلکو ناپوهی د دې لامل شوی چې هغه شنو بوټي نګدي او نه هم ساتي
د محیط د پاکوالي د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بایس کی د انسان ذهن ته پراختیا ورکړي د هغه محیط تکلیفونو د آرامتیا لپاره یو ښه شی دی مطالعه لپاره دا چې د سړي ذهن چې کله آرام وي هغه مطالعه کولی شي نو د شین ځای چې په ذهني تور باندې سړی ته ملکی چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پات شي
په اقتصادي لحاظ هم د نیالګي خودل خلکو ته ډیره ګټه رسوي د شمالي اوسیدونکو ننګیالای د خپل اصل
تاکونه میشی دی منگال تا ونم شتا دی واسلی زیاد تاکونه دی مانی دی انگور تادا خرسو و چویم بیا مهید خرسو خروار پینزه لذره اشل ذره رپی یقا بیا خرسو پلا آرام را تا پاتید مثال یو زر تاکم دلو داگم پا پین دورو نوبای منگ تقسیم کرا آقا هم شتا دی ما بینکی مم دالو بخارا و ونی میشی دی وسخی هسته غاتی غاتی شبی دی تو خوچا تا مفت پیسی نوار گئی خود آقا نیالگی منگ گدو بیا جا پس همار تا برا شیگی بیا منگ دغان آقا تاخلو میوای خرسو آقا پایده تی ناخلو
په خبرونه کې لدی هم شکایت وشو چې ځینې نیالګي خرڅونکي سم نیالګي نه خرڅوي موږ له نیالګي خرڅونکي جمشید نه چې لشپګو کلن را پدی خو د کار کوي پختري چې ولې نیالګي خرڅونکي رښتیا نه وایي
داسې د قانون دا چې هغه شرکت نه لري کنه به غیر د شرکت د سرک د سر ده هغه پاکستانی مروړي هر بالا راوړي په خلکو وهي وای دا وطني ده هغه دغه کار کوي وسمن ګوله پروشانه کې شته د تاج خورغان نیالګي بارای د 303 سر کې ریشي شمال وهي هغه وچیږي دا کوز وسشتا اگر اړولید ته یو مجدل د خاور نه بیرون پروت دی هغه مسلمانان راضی اخلي د وړي خخي د ځای پر انسان وچی اخو لانیالګي درې شی وچیږي دلته بیا په مسلمانانو خرسي خامخه وچیږي من ګور ار نیالګي په ګلدان کې خیدا په پلاستیکو کې په بوريګانو کې خاور مستره بوټه کړی دا پس مکه کې خخو چې د ریشه شمال ونه وهي او هغه د ظالم زمونو ریشه هم د وسلوسی دی یلته پراته دی هغه په مسلمانانو خرسي خامخه وچیږي
د کابل خار اکثر اوسیدونکو د خار د سرسبزي په برخه د خاروالی لکار نه خوښ نه دی وای لکه څنګه چې په کار دی په دې برخه کې کار نه دی شوی موږ د خلکو خبرې د کابل خاروالی د سرسبزي د ریاست لمرستیال احمد شاه اوریاخیل سره شریک کړي هغه په جواب کې وویل
کله چې طالبان حکومت سکوت وکړ د دفتری اسناد په اساس موږ ونیم اله اتزر ونه درو دي اوس اضافه 3 میلیونه ونه لرو دغه ونه خچو کې نه ونی چې موږ نه کېنه ودی او په هغه قانون کې اچوف سره نیول دو بهرني هوادون راتله اوس موږ دغه نیول ګرځ موږ خپل تولید ده دغه د موږ باغوانان دغه کری لویوي اوس بشتر شپږ میلیونه نفوس لري د شپږ میلیونه خلکو راضی کول شپږ میلیونه ته خب بستر محیطي آماده کول دوم آسان خبره ده 15 لس کله مخکې موږ نیالګي په موټر کبرابل کوڅو کې مخالفونه تقاضا کوي چې نه نه کنه ول اوس دومره تفاوت راغلی چې خلک مونږ ته نه تقاضا کوي چې موته نیول وکړي خلک اوس په دې مفهوم رو رو پیږي
اوریا خیل ویل چې دوی خلکو ته په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې کیږي دا چې ترول هغه وایي
باید ناحیه ته مراجعه وکړي د ناحیه له طریق ته مونږ ته راو پیژندل شي د کوڅې د مشر د وکیل په واسطه ناحیه ناحیه مونږ ته راجعه کوي مې نورمال لګل طریقه ورته ورکوي هیڅ کوم مشکل وسره نه لرو مونږ ورته توضیح کوو موږ اوس هم تاسو ته وګورې عملا زمونږ توضیح هم د عمل مجیران شاید نه نه مونږ اضافه تلویخ پنځوس نهادوت نیال ورکړي
اوریا خیل لټول خلکو غواړي چې
یک نیال برای خود یک نیال برای وطن خود 15 میلیونه خلک لرو که ارڅو کې یو نیال ځان ته کې دی یو وطن 10 میلیونه نیال څو کله کابل بخور کې 10 میلیونه نیال سي داخله یو باغ باندې تبدیلی یو ځنګل باندې تبدیلی هیڅ نو امروز بلتنی که کابل خور نه ارڅو کې یو دانه وش کې 15 میلیونه وش کول ک یو دانه کې خود 15 میلیونه کې خود دوی یوازې په خورمانه نه کیږي موږ خو یو نیال کې نه وو خو موږ نس کولای ار نیال ته باغمون مزف کو چې تاسو متظرن ده کې هغه متظرن دي کې دوه خلکو وظیفه ده چې باید داونه خپل وګڼي دا به اسلامي ټولنه ده کوم څه کولای چې 15 وخت او داس کې دوه وخت او داس کې موږ موږ کوم د کور مکه چې دوه ونی دا دوه وخت او داس کې دا او داس په وبو باندې من کولای چې داونه شنه وساتو خو څنګه هغه کورونه چې د غرو په بغلونو کې دي کله د غره بغل کې ار کور کې 15 ونی شنه وي خو بنان دا غرب شینه کوي
درنو اوردونکو د سرسبزی د ریاست په خوا کې شنه بوټي او ګلان په شلمتری ګلخانه کې ساتل کیږي. د ګلان خوشبوي اړ وستلو چې د ګلخانه ته هم سر دینه نکړو. لهیلینه چې هم دلته کار کوي او موږ غوښتل چې د ګلانو او شنو بوټو په ګلوري نفضا کې مو ملتیا وکړي، هغه ګلان را پیژني او په ارزښت یې اثر کیږي.
امدا اوس زو چې یوې ګلخانې ته راغلو کنه؟
بله،
دلته تقریبا حسابیږي نه ډېر زیات ګلان دي، ګلدانې دي، اکثره جریبان ګلان دي، یو خواته مرسال ګلان دي، دغه فضا ټوله شنه ده چې موږ راغلي یو. اوس څه دي؟ هر یو بارک لږ لږ معلومات راکړه.
نو مختلف النوع ګلان دي دلته، جریبان دی، کیف دی، خوشبوی ورته وایي، یو رقم ګوشواره ده، مختلفه ګلان دي.
او که دې خواته راسو او به ښه ډېر دغه څه ګلان دي جګري پاڼې لري کنه؟
امیانه زمونږه هیواد کې البته زمونږه خلک ورته ناخون عروس ورته وایي. اکثرا په ګلخانو یا بل ستام چلار شي په دې باندې ډیر مشهور دي. دلته یې قلمي خي تاسو ګورئ، دلته هم د مرسال بوی ګل حساسیږي، هم د نارنج د نارنج لیمو دا اکثر مخلوچی یو رقم خاص بوی لري.
ته خپل ورځ کې سوزي لدی ګلخانې ته راځي؟
اصلا نه حسابو، ځکه چې ګلان مې ډیر خوښیږي، شین ځای مې ډیر خوښیږي، نو هغه خطر هیڅ حساب نه کوم.
زیات تل راځي؟
زیات راځم.
په تربیه کې څومره رول لري؟ مثلا څومره د ګلان خدمت کوي؟
خو دلته خدا زمينه مسایل نه چې خپل لته کار وکم، ځکه چې دلته موږ سره کارګران دي دوی کار کوي، ولی په کور کې زه په کور کې یو ګوشتنه ګلخانه لرم. اکثرا د دې نه د کله چې موږ نه الو نه خلکو ته ورکو توزی لرو، زه خپل یې مړم کور ته، به وجود چې کور ویلې مخه کاملا ډکه شوې ده، بیا یو مړم او ګده مې ځکه چې ډیر مې خوښیږي.
او دلته په دې ګلخانه کې کوم ګل ډیر زیات خوښیږي؟
زموږ رئیسی یو ګل راوړی د یو بل ستا طالب کیف ورته وایي، هغه سپین ګل هغه نه مې ډیر خوښیږي.
لږ به نور وړاندې راسو که زحمت نه کیږي. دلته په دې ګلانو باندې لمر هم راغلی، څنګه مار بد تاثیر نه پکی؟
نه، خپله که لمر نه وي دا نشي کولی چې هغه خپله غذایي مواد ترکیب کړي او رشد نمو وکړي.
اوس د ګلخانې په سر کې خو هېڅ لمر نشته، هغه ګلان څنګه کیږي؟
بعضې مونږه ګلان دي یا بعضې بوټي داسې لرو چې هغه سوری خوښ دی، یعنې کم لمر ته ضرورت لري، ولې بعضې داسې ګلان دي چې هغه دایمي لمر ته ضرورت لري، لکه د جریبان. جریبان چې دایم نور ته وي هېڅ مشکل نه لري، ولې بعضې ګلان دي چې هغه لږ لمر ډیر بیا
غسوازي.
مثلا مرسال ده کنه، مرسال یو ونه مورته ویلې شو یو زینتي ګول غندې، هغه اصلن په سوري کې رشد نمو نه کوي، په دوه ونه په منځ کې مرسال هغه اصلن ځان خپل نه دی نیولې، ګول نه کاندي ځکه چې هغه مرته ضرورت لري.
اندې تاسو په نظر دی ګول سره کوم ساتنه پکار ده چې هغه مړاوي نشي، خراب نشي؟
ټول شرایط ورته مساعد دی، ولې یو ګول ست ضرورت لري؟ خې خاورې ته، اوبو ته، لمر په اندازه. دا خو یو وځي خبره ده چې ماشومان او حیوانات، یعنی یو شی چې خو وی هر څوک غواړي چې واخله به، خو مونږ چې یو صبر کوو، مونږ غټان صبر کولای شو، ولی ماشومان صبر نشي کولای. حیوانان هم داسې نه پوهېږي، شین شي پسې ځي غواړي، نو باید د هغوی په لاسرسی کې نه وي چې ورځنې خرابې کړي.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوریدونکو سلام، سکل جمعی هم لکه دی حکومت تیر یو کال امداسی وش تیر شو، وز خدای خیر کوي چې د سکلو اوبه پیدا شي. لکه چې د ډالرو چینی وچی شوی دی، نو هغه د مدني اوبه بوتلونه هم ورسره کم شوی دی. کانا څو کاله مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبه په بوتل ټیم ورکوو، یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو. د خپرونې په پیل کې د بسوګۍ شمسو څو مهم خبرونه دراوروي.
یقین اوس پام وکړئ خبرونو ته. د سلم یوزی امنیتي ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. د حکومت یوه لومړي معاون له خپلې خسرګانۍ او بل لومړي معاون یې له ماماګانۍ سره وکت. زیاتینو والی صاحب شیریندل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیتینو د خبرونو توصیل در پدر آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم اوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له ژیرني اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یو دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به یې زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. د بیخبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیریندل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګارد له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هر ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشي چړدي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې را لیږي لکه داسې.
ورور څه دې په کار و؟
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ پنځه به مې دستي خواږه پوډر او اته راکټه هغه نور خواږه راکه.
لکه چې ماشومان ډېر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډېر خوښوي په راوړو پسې نه رسېږو.
چې دا ولې
نه پوهېږم خو د ګاونډیو هېوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل خو اوس یې په دستي بمونو تومانچو راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډېر اخلي.
رښتیا خبره دې وکړه خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده همدا چل به وي.
څو افغانۍ شوې؟
ټولې پنځه ویشت افغانۍ شوې.
تا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
اوهو وروره ستړی مشې په خیر راغلې.
خیر وسې خورې څنګه یې ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی ماشومان مې ښه دي. د تاسې څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی ښه یو. ماشومان چېرته دي نه ښکاري؟
ماشومانو ته د خدای هدایت وکړي چې سهار وځي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وځي ماښام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي او هلته د جنګ لوبې کوي.
د جنګ لوبې؟
و خدای دې خوار کړي دا زموږ تجاران او خدای دې حکومت هم ووهي چې څه نه ورته وایي او پرېښي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم
وروره. د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانه یې وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي. یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته بمدستي وراچوي او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټوله ورځ همدا لوبه روانه وي.
رښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بعد ما خو هم همدغه دستي بمونه تومانچې او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره زر یې چېرته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباریان وړي او د جنګ جبهې پې نیسي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
د رغت الله جراحي واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسه داره ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخوا مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و، تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یوه ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې یو نرسې پټ په غوږ کې وویل: صاحب، همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل: ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای یې بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپندیکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي، او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ور په یاد شوه چې له ورختایه یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښې ده.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستونکی وو برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسبکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 0.
کم خوگی گی دا
یکم خوگیگی داستا پتلو منی چی کورو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی